صبحانه رادیو آزادی. حالا هم همکارم صالح محمد. صالح با شماست.
ډیر مننه تاسو څخه ستاره فروغ تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مالا خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چی د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. نن د شنبه ده دوري حمل دیرشمه د اپریل میاشتې اتلسمه. په پیل کې له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې په څو شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې او ایر فرانس له اته کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سې شمې په ورځ یعنې سبا پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړلو غوښتنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو سره دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اخترو فشارونو څخه استفاده وکړي د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي په کندوز، بغلان، فاریاب او دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي دي. خو د دې قلی اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي د دولت ضد وسلوالو تروریستي حملې شنډې کړي او درنه مرګ ژوبله ورواړوي.
د عمری په نوم د طالبانو عملیات پیل سوي. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپلې حملې سختې کړې. له نیکه مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حملې شنډې کړې او دوی ته یې درنه تلفات اړولې.
وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې له تیرې سې شنبې راهیسې په هیواد کې د عمری په نوم پسرلني عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو او د ځینو سیمو د تصفیې لپاره یې د شفق په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه د جګړو له کبله د بې ځایه شوو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو اواری ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړیکې کمشنري وایي سږ کال په خپله خوښه هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر خورا کم شوی دی. د UNHCR د عملیاتي برخې مشر جورج اوکات اوبو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د تللو یا روانو افغان پناه غوښتونکو مسالې ته اړولی، په داسې حال کې چې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نوموړي وویل د هغو کسانو شمیر چې په هیواد کې دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي له 1 میلیون اوړي او سږ کال د ده په وینا پر دې شمیر 80,000 نور هم ورزیات شوی دی. ښاغلي اوبو د UNHCR د احصایو په حواله وویل چې په تیر 2015 کال کې له 2 لکو زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نور هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي او یا یې هم په افغانستان کې دننه په امن ځایونو کې اړولي دي.
دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایر فرانس له اته کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. له پاریس څخه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې پیل شول. تهران ته د پرونۍ الوتنې په سپرلیو کې د فرانسې د ترانسپورت وزیر الین ویدالیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. د تهران د امام خمیني نړیوال هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو پیل د ایران د اټومي موافقې یوه مهمه لاسته راوړنه ده. تهران هیله لري چې د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره د بیلابیلو هیوادونو پاملرنه جلب کړي. ایر فرانس به تهران ته په اونۍ کې درې الوتنې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو له لارې په نړۍ کې د تیلو د بیو لوړول و بې نتیجې پای ته ورسېده. له شپږ ساعته خبرو اترو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد بن صالح ال صدا وویل د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه نور وخته اړتیا لري. د پرونیو غونډې عمومي پریکړه دا شوه چې د اوپک غړي او د تیلو نور صادرونکي هیوادونه په خپلو کې د سلا مشورو لپاره نور وخته اړتیا لري. د دوحې په غونډه کې د اوپک 15 غړو او هغو هیوادونو ګډون کړی و چې د نړۍ نږدې نیمایي تیل تولیدوي، خو ایران چې دې غونډې ته د خپلې و استازي د استولو ژمنه کړې وه په غونډه کې حاضر نه و. د غونډې ګډونوالو د هغې طرحې په اړه بحث وکړ چې وایي په نړۍ کې د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره دی د اومو تیلو تولید بند شي. اوس مهال د یو بیرل اومو تیلو باید څه باندې څلوېښت ډالره ده، په داسې حال کې چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې له سلو ډالرو اوښتې وه. ایران ژمنه کړې ده چې خپله د تیلو د تولید اندازه به له بندیزونو مخکې د دورې د کچې په څیر لوړه ساتي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړې کې جوړ شوی و، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي. دا وایي ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا څرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان د لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتنیاهو وویل په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانه شي او هغه وخت رارسېدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو د وینا په اړه سندستی غبرګون وښود او د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته یې خپل اعتراض وسپاره او دا یې پاروونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالو ټولنې یې غږ وکړ چې په اسرائیلو دې له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. او روسای خبردار چې په اکوادور کې یوې سخت زلزلې نږدې 250 کسان مړه کړي او څه باندې زر تنه نورې ټپیان کړي دي. د اکوادور حکومت په یو بیان کې ویلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس 0.8 درجې و 246 کسان مړه کړي، خو مرستیال ولسمشر جورج ګلاس وویل چې د ټپیانو شمیر له 1.5 زر څخه اوښتی دی. چارواکي وایي مرستندویه ډلې د هغو کسانو د ژغورنې هڅه کوي چې تر کنډوالو لاندې ګیر پاته دي. اکوادور چې په جنوبي امریکا کې پروت دی د شنبې په ورځ د سخت زلزلې ولړزاوه. د دې هیواد له ځینو سیمو څخه راپورونه وایي چې پر واټونو او سړکونو د نړېدلو ودانیو خاورې پرتې دي او لوړې ودانۍ ځینې نړېدلې او ځینو نورو درس کړی. د اکوادور حکومت دا زلزله د 1990 کال زلزلې سره چې 600 کسان یې ووژل او 20,000 نور یې ټپیان کړل ورته بللې. د خبرونو پای
د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
د تروریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترتباط د چینایي چارواکو سره خبرې وشي.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شفق په نامه پوځي عملیاتو سره د طالبانو د عمري په نامه د عملیاتو مخه نیسي. د بې ځایه سویو او کډوالو پر مسله هم راپورونه درته لرو. دا هم اوري چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو پر ستونزې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي.
دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه.
د اسرائیلو صدراعظم ویلي د هیواد پوځ به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سولې عالي شورا یوه مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وه چې د راروانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نسته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راولي څو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
او د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د توریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په تیره جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته. په هغه صورت کې چې زمینه برابره او غونډه جوړه شي د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي، خو موږ ډېر ډاډه نه یو ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوي دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی. افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دادی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له پیکینګ څخه وغواړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار زیات کړي.
یو مهم بحث کېږي او د افغانستان د حکومت توقع همېشه د چین په شمول د خپلو ټولو همسایګانو او نړیوالو متحدینو سره دی چې افغانستان کې دایمي ثبات او د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو او نورو په اخترو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ.
د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په شمال او شمال ختیځ کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات سوي دي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې د شفق تسلنوي عملیاتو په لړ کې به د طالب وسلوالو د عمري په نامه عملیاتو مخه ونیول سي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیب راپور کې.
د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا د عمري عملیاتو په پیلېدو سره په شمال او شمال ختیځون کې د یادې ډلې تروریستي او ورانکاري فعالیتونه زیات شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي چې نسبت بل هر وخت په دې وروستیو کې په شمال زون کې ناامني مخ په زیاتېدو ده او د عمري عملیاتو په چوکاټ کې په قندوز، فاریاب او بغلان کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. د یادې قلو اردو مرستیال وایي چې په هغو سیمو کې چې طالبان د خپل قوت د زیاتېدو هڅه کوي او په تروریستي فعالیتونو لاس پورې کوي، په یادو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شفق په سرلنی عملیاتو په لړ کې د طالبانو د عمري عملیاتو د ترسره کېدو مخنیوی شوی دی. جنرال راشد وایي
عملیات طالبان تحت نام عملیات عمری آغاز شده.
د طالبانو عملیات د عمري عملیاتو په نامه څو ورځې دمخه پیل شول چې دوی خپلو حملو ته شدت بخښلی او په قندوز، بغلان او نورو سیمو کې د هغوی فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوی دي او ورته درنه مرجوب لاړول شوی ده.
شد.
جنرال رجب وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون په 9 ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې 15 مختلف عملیات پلان شوی او د طالب وسلوالو په وړاندې پرمخ بیول کیږي چې د امنیتي ځواکونو وروستۍ هڅه به په نامنو سیمو کې د امنیت تامینول وي. جنرال راشد زیاتوي چې د دولت ضد وسلوالو د له منځه وړلو په برخه کې خلک هم د افغان امنیتي ځواکونو سره باید مرسته ترسره کړي او دوی سره په خپلو سیمو کې د موجوده طالبانو په اړه لازم معلومات شریک کړي. د 209 شاین قول اردو د مرستیال پان چې د طالب وسلوالو عمري عملیات به په هیڅ ډول د پام وړ پایله ونه لري او د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت او جدي عمل کرد په لړ کې به یې مخنیوی وشي او د طالبانو هڅې به له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي په شمال زون کې د امنیت تامینولو په اړه اطمینان ورکړ. جنرال رجب علي راشد یې په اړه زیاتوي.
د یو اخر عملیات دشمن تشدید یافته.
په دې وروستیو کې دښمن عملیات زیات شوي دي خو موږ هم په خپلو سیمو کې 15 مختلف عملیات پلان کړي دي. موږ هڅه کوو تر څو چې سیمې بیرته امنې کړو او آرامه فضا پکې حاکمه شي. دښمن به په شا وتنبول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه طالب وسلوالو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عمري عملیاتو په چوکاټ کې د خپل جنګي فصل د پیلېدو څخه خبر ورکړ او ویلي وو چې د یاد عملیاتو په لړ کې به د هیواد په مختلفو سیمو کې مرګونی حملې ترسره کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي کمپاین پیلېږي خو په هلمند ولایت او د کندهار په دوو ولسوالیو کې دغه کمپاین ځنډیدلې دی. دا چې علت څه دی په دې اړه نور جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اورئ چې له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب مهرباني.
سالی صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسؤلین وایي چې په هلمند کې د تاریاکو د نیش وهلو په خاطر یوه اونۍ د پولیو د واکسین کمپاین چلېدلې او دغه راز د کندهار په ارغستان او ریګستان کې هم د پولیو واکسین نه تطبیقېږي. چارواکي وایي چې په دغه ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی دی او دغه کمپاین به ترسره نه شي. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دغه دوو ولسوالیو کې غوښتنه کړې چې روغتیایي مرکزونه دې جوړ شي او کچیرې روغتیایي مرکزونه جوړ نه شي نو دوی د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي. د پولیو د مخنیوي کمپاین نن لکه تاسو یادونه وکړه پیل کېږي او د هلمند او د کندهار د دوو ولسوالیو پرته به د جنوب په درو ولایتونو کې د درو ورځو لپاره دغه کمپاین روان وي او د چارواکو په وینا 1.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي.
دا د کندهار کومې ولسوالۍ دي؟ دا دوی چې تاسو یاد کړې
دا ریګستان او ارغستان ولسوالۍ دي چې د پاکستان سره په سرحد کې پرتې دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و محمد صادق رښتینی په کندهار ولایت کې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ ریاس چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
خبریاست ساینس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې شکل ساتل ته ورته دی خو ډیر کارونه کولی شي. د دوی په وینا دا روبوټ په دې پوهیږي چې انسان ورته څه امر کوي او همداراز مختلف کسان د چیرې له مخې پیژني. دا روبوټ چې بیګ آی نومیږي داسې جوړ شوی چې زده کړه ورکول کېدی شي. دغه روبوټ جوړونکي کمپنۍ وایي چې بیګ آی روبوټ دومره هوښیار دی چې که خپل خاوند وګوري چې پر نامینځل شوی میوه لاس وهي ورته یادونه کوي چې خپل لاسونه ومینځي. بیګ آی روبوټ د ښوونځیو د ټیټو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکولی شي ځکه چې له انټرنیټ سره وصل کیږي او له آنلاین دایرة المعارف څخه معلومات ترلاسه کولی شي. بیگ آی د تفریح او ساتیری لپاره هم کارول کیږي او حتی له انسانانو سره لوبي او نڅا کولی شي. د سیکرتر کار هم ورکوي. ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایي، د ملاقاتونو وخت درته ټاکي او د ملاقات وخت در په یادوي. له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید له هغه څخه د شی استفادې لپاره ځینې خبري ورزده کړي لکه دا چې تلویزیون او ځین نور وسایل څنګه لګول کیږي یا مړه کیږي. بیګ آی د خپل خاوند شخ سم تشخیصوي او یوازې د هغه په امر چلیږي. بیګ آی 12 کیلو وزن لري، ټیټ دی او رنګه کمره 160 پکسله او درې بودی ده. د دغه روبوټ بیټرۍ 15 ساعته کار کوي او کله چې چارج لږ شو په خپل ځان چارجوي.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي او سیاسي ګوندونه له افغان حکومت څخه غواړي چې پر خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پیل کړي. حکومت څه ځواب لري؟ د ناجیه صفي راپور به سره واورو.
یو شمیر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو غړیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو پرته د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د مدني ټولنو ګډو کاري ډلو او سیاسي ګوندونو د یک شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل که چیرې انتخاباتي اصلاحات پیل نشي دا څرګندوي چې حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس او د دې ډلې یو غړي محمد نعیم ایوبزاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف به حکومت ته یو طرح وړاندې کړي.
اگر واقعا حکومت صادق است و
به چیرې واقعا حکومت صادق ده خلک نتی رباسي او د انتخاباتي اصلاح څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار ناخلي بیا لنن څخه باید کار پیل کړي. خوشبختانه سیاسي احزاب او د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې پر یوې غوره طرحه کار کړي کولی شي حکومت ته یو خطګلار وسی. هغوی د هیڅ زحمت نه وباسي، یوازې د لدې طرحې څخه کار واخلي او انتخابات له هغې پرته دا خبرې د حکومت اراده څرګندوي چې د انتخاباتو په برخه کې جدي نه ده.
دوی همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل تر څو د انتخاباتي اصلاح تقنیني فرمان قانوني مراحل په جدي ډول وڅاري او د غوروي کمیټې برخلیک روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو، دندو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان تر اوسه بې برخلیک دی. خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو ویلي چې حکومت انتخاباتي اصلاح ته ژمن دی او دا فرمان له عدلي وزارت څخه پارلماني چارو وزارت ته استول شوی. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د 1995 کال د میزان په 23 نیټه ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو محل ویش ډېر ژر جوړ شي. د دې ګوند استازي عباس نویان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و
مونږ ټینګار کوو چې د انتخاباتو د نوي کمیسیون له لارې باید ډېر ژر د انتخاباتو مهالویش جوړ شي او انتخابات د اوړي او مني ترمنځ ترسره شي.
دوی همدارنګه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتو کې د لګښتونو د کمولو په هدف یو طرحې هم حکومت ته وړاندې کړه تر څو د نوم لیکنې او رای ورکونې په پروسه کې له الکترونیکي ماشینونو څخه کار واخیستل شي. دغه ډله د انتخاباتي اصلاح روان وضعیت د اندېښنې وړ او په دې برخه کې د وخت ضایع کول د نه منلو وړ بولي.
اوس هم نوریاس نوري بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
سټارز اند سټرایپس خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر مسلې تمرکز کړی دی. خبرونه لیکي ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفات کم شوي خو د ټپیانو شمېر زیات شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د جنوري له لومړۍ نیټې نه د مارچ تر 1 پورې د 600 ملکیانو مړینې او د 1343 ټپیانو پیښې ثبت کړې دي. دا د ملکي تلفاتو په سلو کې 14 کموالی خو د ټپیانو په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. خو په ټوله کې بیا د روان میلادي کال په 3 میاشتو کې 12 وګړو ته مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. سټارز اند سټرایپس خبرونه لیکي ملګرو ملتونو په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړ په تیره بیا د هغو تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان او ایتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. د تیر 2015 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دغه فیصدي 14 و چې هغه د روان میلادي کال په ورته موده کې په سلو کې 28 ته پورته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامري دفتر مشر نیکولاس هایسن په یو بیان کې وویل چې که جګړې شدت هم پیدا کوي لازم نه ده چې ورسره ملکیانو ته مرګ ژوبله هم زیاته شي، بلکې د جګړې ښکیل اړخونه باید د بشر نړیوال قانون او د بشري حقونو په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. هایسن وایي بشري مسؤلیتونو ته د نه درناوي په نتیجه کې به په دې هیواد کې چې کافي کړېدلی کړاوونه نور هم زیات شي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه ملګرو ملتونو په سلو کې د نږدې 18 ملکي مرګ ژوبلې ملامتي پر دولت مخالف وسلوالو اچولې چې تیر کال دغه فیصدي 3 و. دولت پلوي ځواکونه هم د لږ تر لږه 19% مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي چې په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. خبرونه لیکي یو زیات شمېر کارپوهانو روان کال هم د جګړې فصل ته په پام سره د زیات شمېر مرګ ژوبلې اټکل کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې اروپا خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ سختې کړي چې له خپل هیواد د جګړو یا د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله تښتي. دغه ډله افغانان اوس په هند کې د کډوالو له کمپونو په روسیه کې له هوایي ډګرونو او حتی د کیوبا له سواحلو د تګ نوې لارې لټوي. د واشنگټن پوسټ په وینا د سفر په پلانولو کې دغه بدلون ښایي د کډوالۍ په بحران کې د یوې نوې مرحلې د پیل نښه وي، د هغه بحران چې د نړۍ مشران یې وارخطا کړي او افغانستان هم خپله کاري قوه له لاسه ورکوي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه هغو خطرونو ته په پام سره چې تیر کال سلګونو افغانانو اروپا ته په لاره کې لیدلي، اوس ډیری افغانان له خوندي لارو کار اخلي. د کابل په تر ټولو لوی مارکیټ کې د تمین عمرزي په نوم د تراول ایجنسی یو کارکوونکي واشنگټن پوسټ ته ویلي چې اوس خلک ډیرو خطرونو ته زړه نښه کوي او غواړي چې په پاسپورټ سفر وکړي او بیرته هیواد ته راستانه نه شي. د واشنگټن پوسټ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې د افغانانو دې غوښتنې چې غواړي کیوبا ته لاړ شي د تراول ایجنسی کارکوونکي حیران کړي دي. دوی وایي دفترونو ته ډیر افغانان ورغلي چې په پاسپورټونو کې د کیوبا ویزې لګیدلي چې ګمان کیږي هغه به په ایران کې په رسمي ډول یا په تور بازار کې اخیستي وي. د سلیمان سعیدی په نوم د تراول ایجنسی یو بل کارکوونکي وویل دفتر ته د جنوري له میاشتې راهیسې لس پنځلس کسان ورغلي او کیوبا ته یې د ټکټ اخیستو غوښتنه کړې ده. هغه وایي دغه کسان نه غواړي چې هلته پاتې شي، بلکې انتخاب یې وړاندې تګ دی. غواړي مکسیکو ته لاړ شي چې له هغه ځایه بیا ځان امریکا یا هم کاناډا ته ورسوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناسم چلند په اړه ګټورې خبرې کړي. د دغه وزارت د رسنیو برخې سلاکار حفیظ میاخیل ازادي راډیو ته په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې تایید کړې او ډاډ یې ورکړ چې دغه ستونزې به ډېر ژر حل شي. نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د حکومت د اقداماتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
زمونږ هیوادوال چې په پاکستان، ایران او همدارنګ په اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې بشتې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دا منو چې دوی ستونزې لري. د دوی د ستونزو د رسیدنې په اړه یو سلسله اقدامات شوي، حلې ځلې شوي. په مجموع کې افغان حکومت په دې برخه کې کار کوي. په پاکستان کې مونږ له پاکستاني چارواکو سره په کابل کې په دوو مهمو مسایلو هوکړې ته ورسېدلو. د دوی د راجستریشن په اړه مونږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړې ورسېدو، ځکه دوی کله ناکله د پولیسو لخوا ځورول کېدل. دوی ته دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې مونږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه. پاکستان ومنله چې دغه کسان به راجستر کېږي او دوی ته به اسناد ورکول کېږي. خو دغه توافق او دغه هوکړه لیکونه چې مونږ له پاکستان سره وکړ په دې وروستیو کې دغه د سیاسي مسایلو تر اغېز لاندې راغلی او تروسه پورې نه د دوی د رجستریشن پروسه پیل شوې او نه هم د دوی کارتونو موده غځول شوې. په همدې موخه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر غواړي چې د دغه اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستاني چارواکو سره د دغه ستونزې د هواري په اړه خبرې وکړي. په ایران کې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران سره هوکړه کړې چې هغه افغانان چې استوګ نه هلته قانوني نه ده دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د مسافرت سند ورکړل شي. د مسافرت د سند د توضیح پروسه به ډیر ژر پیل شي. په دې برخه کې مونږ خپل طرحه له ایراني چارواکو سره شریکه کړې. له جرمني سره مونږ د یو تفاهم لیک پر مسودې باندې کار کوو. دغه مسوده نهایي شوې. له جرمني سره مونږ هم دغه مسوده شریکو. د دې ترڅنګ یو واحد تفاهم لیک د اروپایي ټولنې سره لاسلیک کیږي.
میخه سب دغه د کارتونو د تمدید یا د اقامه ورکولو کار خو تاسو ویل چې دولت په دې برخه کې کار کوي. د افغان کډوالو سره په پاکستان کې، په ایران کې، په اروپایي هیوادونو کې دغه د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت څه اقدامات کړي دي، څه پلان په نظر کې لري، یا تاسو څه کول غواړي په دې برخه کې؟
ګورې په ګاونډي هیوادونو کې من کډوال دا منو چې ستونزې لري. کله ناکله چې یو شمېر ترهګریز بریدونه کیږي چې په پاکستان کې تابند، پاکستانی پولیس هم حق لري د خپل قوانینو پر اساس چې افغانان ونیسی او سیړنه ترې وکړي. خو زموږ له هلو ځلو وروسته او د یوې لنډې مودې وروسته دوی بیرته خوشي کیږي. نو موږ کومې ناستې چې درلودې دوی موږ سره ژمنه وکړه چې د افغانانو له ځورونې څخه به موږ ډډه وکړو.
تاسو تر مخه م ویل میاخیل صاحب چې تاسو وایي پاکستان حکومت حق لري چې په کوم چاودنې چې په پاکستان کې کیږي هغوی افغانان ونیسي. په داسې حال کې چې وروسته معلومیږي چې دغه چاودنې افغانان یعنی لاس نه پکښې لري، خپل د دوی هغه مربوطه د طالبانو ډله یې مني چې دا کار هغوی کړی دی. پاکستان او ایران کې ډېر افغانان ځورول کېږي، لکه څنګه چې دا اوس یوه پېښه په ایران کې سوې وه چې شپږ کلن نجلۍ باندې تجاوز سوی وروسته وژل سوې وه.
پاکستانی پولیس که افغانان نسی نو له څېړنې وروسته دوی بیرته خوشي کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې له دواړو هیوادونو څخه چې د دوی ټولو هغه بشري حقونو ته د دوی درناوی وکړي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې سلاکار حفیظ میاخیل و. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی ناوري.
ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو وایي په کندوز، بغلان، فاریاب، دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه د جګړو له کبله د بې ځایه شوو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې اوارۍ ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه وکړه. ایر فرانس له اته کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو له لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول و بې نتیجې پای ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. او په اکوادور کې یوې سخت زلزلې نږدې 2500 کسان مړه کړي او څه باندې زر تنه نورې ټپیان کړي دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په جدي او قاطع توګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو د کړکېچ په اواري کې لازمه همکاري وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
افغان پناه غوښتونکي له هیواده بهر او په کور دننه کورني بې ځایه شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له نړیوالې ټولنې د دغو ستونزو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ عملیاتي معاون جورج اوکوت د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د کډوالۍ کړکېچ د هواري وس لري.
I'd like to take this opportunity to make a very very strong
زله دغه موقع په استفاده غواړم له نړیوالې ټولنې یو جدي غوښتنه وکړم. او هغه غوښتنه مې داده لکه څنګه چې موږ ګورو نړیواله ټولنه په اروپا کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ کړکېچ د هواري توان لري او کولای شي له ډېرې قوي او منظمې لارې دغه مشکلات حل کړي. او دا ډېره مهمه ده چې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت چې له تیرو درو لسیزو روان دی باید ترې قوي او جدي ملاتړ وسي.
be supported just as strongly
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ د معلوماتو لمخې یوازې تیر میلادي کال کې افغانستان څخه تقریبا 1,70,000 کسان وتلي چې له اروپا سربیره ځینې افغانان آن پاکستان او ایران ته هم کډوال شوي دي. د رسمي شمیرو لمخې دا مهال 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه په پاکستان او شاوخوا 1 میلیون په ایران کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي. ملګری ملتونه د افغانستان له دغو ګاونډیو غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. او دغه راز زرګونه هغه کسان چې اروپایي هیوادونو ته تللي هلته د پناه غوښتنې په برخه کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ثبات ترڅنګ لازم کاري فرصتونه رامنځته نه شي د کډوالۍ د کړکېچ هوارۍ به ستونزمن وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري مرستیال جورج اوکوت ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د یادې ستونزې د دایمي او اساسي حل په برخه کې مرسته وکړي.
د مناسبو شرایطو د رامنځته کېدو لپاره باید مرسته وسي، په ځانګړې توګه د سولې، امنیت او مسؤلیت په برخه کې چې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. او زه هیله لرم چې افغانستان او خلک یې په پایداره سوله او رفاه کې ژوند وکړي.
And united Europe of peace at home.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری همدار از اندېښنه او خدا چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته په خپل خوخه د افغان کډوالو دراتګ لړۍ ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو د غیداره وی په کار ده چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په کور دننه د بیزای شو کورنۍ او هغو چې په خپل خوخه هیواد ته راستنیږي د ژوند کولو امکانات برابر کړي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د ورغلو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو مسلې ته اړولی، خو په افغانستان کې د ننه د جګړو له امله د بې ځایه سویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د هوارې لپاره باید جدي هڅې وسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې سږکال هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر کم سوی، حال دا چې په هیواد کې د ننه د بې ځایه سو کسانو شمیر زیات سوی دی. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې سارې اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل ډیر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی، د 2014 میلادي کال په پرتله سږکال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو این ایس آر وایي تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلي اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي یا یې هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سک 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80 زره نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړي چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډېر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هېر نه شي دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي ډېر شمېر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
له پکتیا سمیالله حلیمی تندر لیکلی په څمکنی ولسوالۍ کې د اتصالاتو او ام جی این شبکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دې مسلې خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. مرسل له کونړه لیکلی د یوه میاشت کېږي د مرکز اسدآباد او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده. له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې دغه لار پرانیزي، ځکه یوه میرمنه د ماشوم پیدا کېدو په وخت کې مړه شوه، هغه هم د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته ونه رسېده. محمد ابراهیم حقیر په خپل پیغام کې لیکلی په کندهار کې ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه چې کارونه نشته او حکومت په دې اړه هیڅ غور نه کوي. پر همدې مسله محمد قاسم زواک هم پیغام را لېږلی او لیکلی حکومت په اول ګام کې بیکاري ختمه کړي، ځکه دا یوه لویه ستونزه ده. حمیدالله زواک بیا په هلمند ولایت کې د پوهنې په ډګر کې له اداري فساد نه شکایت کړی او نوي والی ته یې سپارښتنه کړې چې د دې ستونزې مخه ونیسي. یو اوریدونکي لیکلي حکومت د کونړ ولایت په دانګم ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، ځکه چې وسله والو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خلکو کورونه وسوځول او ډېر یې وځورول. احسان الله احسان له هلمند لیکلي افغان حکومت افغان فوجیانو ته وسلې او مهمات ورکړي. محمد قاسم زواک لیکلي حکومت اول افغانستان ته د سولې د راوستلو پر هڅو تمرکز وکړي، افغانان تر هر څه مخکې امن ته اړتیا لري. سید محمد احمدی له زابله لیکلي که بیکاری ختمه شي افغانستان ته دستي امن راځي. قیام الدین مبارز لیکلي که چیرې زموږ حکومتي مشران په خپلو کې یووالی ولري، اوسنۍ ناخوالې خپله پای ته رسیږي او افغانستان ته د سولې راتګ ممکن کیږي.
دا واسطه سوزنی اسمی سنا یا لاند لیکلی پیغامونی چې د افغان بیسیم شبکه په مرسته مو ازادي رادیو ته رالیږلی و. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خپلې خبرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدلی سي. د ورکو ازن د لټي پروګرام په همدې خبرونې کې درته لرو. خو درغه مخ کې د منځني ختیځ پر وضعیت یو راپور دراورو. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوز به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام په وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
بحرتي لقيمة ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן כדי להעביר
ما د کابینه د دی جشنی غونډه د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتنیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز تر لاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود. او زیاته یې کړه چې دای په سوریا کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دای یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولی په 1، 2، 3، او یا 4 پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسې تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسې هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر بمونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله په کې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله پاکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده پاکله یې معلومات درلودل، نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولیږم. خو دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسې د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیدان کلي اوسیدونکی نبی الله یم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او قومي ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي وایي زه د هلمند یم، کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدنه خپل کور ورک ده. لدنه ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې علي خیل او قوم یې ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپل یې، نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دوی ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبی الله د تلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهئ په خپل تلیفون کې. بیا او یا 6 5 5 5. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 او یا 6 5 5 5. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګرانو اورېدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمېرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه به پر لاب لاب لکته ول سواله تینې دا چکاو د کیسې نه خبرته کوم. ما ما دې دې شپه نامه ده حضرت
جهان مننه په مخمخه. السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ الضافیر د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولاد الدینو، په شهر څلور میاشتې کېږي چې نادره کړې د خپلې کلي څخه. هر څوک به د په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي، صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. یو ځل بیا شمېره وایم، صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. مننه.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ګواکان د شل کاله کېږي چې ورک دي. نومان یې دي دوستم، روستم، معصوم. د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دي ما ته زنګ ووایي، صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. نمبر یاري بیا تکراروم، صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي. خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې. زما نوم ساکرین دی. زما یو ماما دی درې کاله کېږي چې ورک دي. زما ساکو نمر دی شادي اکر زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات په یاد دی په خپله زما زغاری دندې ولا زما زغاری نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووایي، صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه. شمېره یې زه بیا تکراروم، صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه. که هر چا په دې هکله معلومات نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي.
الو، زه عبدالرحمن اسیب د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. والسلام.
بلی، السلام علیکم. پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زوی. لا ډېر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا. مننه. ژوندی جیوی ازادي راډیو.
عبدل ستار د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما زوی ورک شوی چې د قاری ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات قاری ملا عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاری ملا عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووایي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووایي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووایي.
الو، السلام علیکم. زه خپل احمدالله یم د زابل د خاک افغان اوسېدونکی یم، شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بی کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه دلال محمد اخوندزاده زوی یم، د سیراج الدین اخوندزاده لمسی یم. که چا ته معلومات یا دی په خپل دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیږي، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم، سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتا خپل تلیفونی پیغامونه پریک دهی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم رکشوي عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خپرونې د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست اته سوه او اته نوي ډایل کړئ د ازادۍ راډیو تازه خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.